アバサメラジオ。
السلام علیکم پدی هله چې نیک مرغ ورس مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن چهار شنبه د 1400 د نیم لمریس کال د سنبلې 15 منې ته چې د 2014 کال د اگست له 8 سره برابر ده. د دې نیم سات خبرونه پترس کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي که د جمهوری ریاست کوم کاندید د رایو د تفتیش له بهیره ووځي بیا به هم دا پروسه دوام وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوږدمهاله اوربن ټینګېدو موضوع هم تعقیبو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر به ادامه پیدا کړي. د جوزجان په مرکز شبرغان کې دوه زندانیان چې د تیښتې لپاره نږدې 40 متره تونل کیناستلی وو کشف شول، او اسرائیل په غزه کې فلسطیني وسلوالو سره اوربند وکړ. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر به ادامه پیدا کړي. یو نمایه یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم پرون خبرداری ورکړ که چیرته وړاندیزونه د رایو د باطلېدو په پروسه کې ونه منل شي، سر له چهارشنبې به د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکاري پای ته ورسوي. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم په وړاندیزونو کې وړاندیز دا دی چې د هغو سیمو رایې نه څېړل کیږي چې هلته د رایې ورکولو په وخت کې امنیت خراب و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي دي چې د رایو د تفتیش پروسه به د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ادامه پیدا کړي. ولسمشر حامد کرزي تېره شپه د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په ارګ کې خبرې وکړې. په دې کتنه کې د ولسمشر دواړه مرستیالان هم وو. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خبرو پر مهال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر شویو پرمختګونو خبرې وشوې. د جوزجان په مرکز شبرغان کې دوه زندانیان چې د تیښتې لپاره نږدې 40 متره تونل ایستو کشف شول. د جوزجان په امنیې قمندانۍ کې د امنیت عامر سید زمان الدین حسینی ویل چې دا کسان د دوشنبې په شپه پیژندل شول او له دوی څخه یې تحقیقات پیل کړي دي څو معلومه شي چې دغه صوف د دغو زندانیانو په څومره وخت کې جوړ کړی او څو تن نور بندیان ورسره په دې جرم کې شریک دي. اسرائیل او په غزه کې فلسطینی وسلوالو اوربن وکړ. دا اوربن په دې هدف شوی چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. اوربن د مصر په منځګړتوب سر له تېرې شپې پیل شو. له موافقې سره سم به اسرائیل د غزې محاصره سسته کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته لاړ شي. د اوربن تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندي جین ساکي په واشنگټن کې وویل
Today's agreement comes after many hours and days of negotiations and discussions.
نن نه موافقه ورسره ساتونو او ورځو خبرو او جروبه حسو شو، خو په ننګار ویم چې لا هم وګدلاره مخته پرته ده. موږ له دې خبرو او په زیر ورته ګورو. تمه ده چې د حماس او اسرائیل ترمن د سولې خبرې په غیر مستقیم ډول په یو میاشت کې په قاهره کې پیل شي. لویدیس اژانسونه د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او عربي متحده اماراتو تېره اونۍ په لیبیا کې پر مسلمانو وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. دغه چارواکي چې نومونه نه دي اخیستل شوي وایي امریکا د اګست 13 او 23 نیټې په بریدونو کې برخه نه ده اخیستې او نه هم ورسره مرسته کړې ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی دوشنبه پر وزارت کړ چې مصري ځواکونو په گاونډي لیبیا کې پوځي فعالیت کړی دی. السیسی یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په لیبیا کې د اسلامي وسلوالو مشرانو قاهره او عربي متحده امارات تورن کړل چې هغه وخت د دوی سنگرونه بمباري کړل چې د ترابلس ته هوایي ډګر د نیولو هڅه یې کوله. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویل چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرسیال سره وکتل. دا خبر لمخې ورسته تر دې چې تیر کال حسن روحانی د ایران ولسمشر وټاکل شو، دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو استازي په دې لوړه کچه خبرې کوي. د عربستان خبری اژانس وایي د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر امیر عبداللهیان سره پر یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو وغږېده.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه 13 چیټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 18 چیټه 22، هرات اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړ درجه 23 چیټه 19، مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړ درجه 23 چیټه 23، او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 24 چیټه 24.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مو چا لاورای. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر اعلان وکړ کچیرته د ولسمشرې د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارونکي وباسي، دا پروسه به بیا هم دوام پیدا کړي.
کچیر یو کمپاین په پایله کې برخه وانخلي نو ملګرو ملتونو کورنی نړیوال کتونکي دوه خپل ګډون لا هم ډیر کې.
دا مالی وزارت وایي که څه هم انتخاباتي لانجو د هیواد اقتصاد ته شاوخوا شپږ میلیارد ډالر زیان رسولی، خو د ډیرو ستونزو د رامنځته کیدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د غراز اوري چې په افغانستان کې د امریکای ځواکونو نوی قومندان پرون په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. په پاکستان کې سیاسي بحران دوام لري او په دې اړه درسره وروستي تحولات شریکو. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربن موضوع هم تعقیبو او د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
فزور ودوی موري کپلوري وروري بیا خسرګانې کوریم چې یو ظلم هغه پیروان ده.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر اعلان وکړ کچیرته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارونکي وباسي، دا پروسه به دوام پیدا کړي. ملګرو ملتونو دا خبره په دې پسې وکړه چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړ چې کچیرته د رایو د باطلېدو په برخه کې د دوی پیشنهادونه ونه منل شول، سر له چهارشنبه یعنی نن نبه له دې بهیره ووزي. تفصیل له احمد شبر څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر پر ادامه وروسته تر دې ټینګار وکړ چې پرون د عبدالله انتخاباتي ټیم خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي د تفتیش له بهیره به د دوی کسان ووزي. د یوناما ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د جولای په 12 او د اګست په 8 علني ژمنه کړې وه چې د تفتیش نتیجه به مني، نو که اوس یو انتخاباتي ټیم له دې بهیره ووزي کارونه به ادامه پیدا کړي.
کچیر یو کمپاین دا غوره وګڼي چې د دوی د خواغه شوی لوی کار چې روان دی او د هغې په پایلو کې برخه وانخلي نو ملګري ملتونه کورني نړیوال کتونکي دو به خپل ګډون لا هم ډېر کې تر څو چې د پروسې هغه دوامدار اعتبار تضمین شي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا ادعا کوي چې د چیک لیست پر طرز العمل موافقه شوې وه او د هغې له مخې رایې شمیرل شوې دي او تفتیش تر دغه اوسه روان دی، خو د رایو د باطلېدو د طرز العمل په برخه کې موافقه نه ده شوې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا په دې اړه وویل
طرز العمل دی ابطال دی رایو نننه تقریبا دوه هفتې مخکې ملل متحد دفتر راوړ زموږ د ټیم په میز باندې کې خود دغه موږ جوړ کړای دا نهایی ده دا به منی او په دې کې تغییرات نه راځي. وروسته له هغې دوی سره موږ تقریبا دوه هفتې مذاکرات وکړل شپې او ورځې او موږ ته به یې وعدې راکولې چې د تاسې غوښتنې منو د تاسې پیشنهادونه منو او وابه اورېدل او منل به نه. نو د ملګرو ملتونو سازمان ته دا نه ښایي چې خپل نظریات راوړي دي او چا په میز باندې کېدي چې دا نهایي دي دې کې وروسته له دې تغییرات نه راځي.
د عبدالله انتخاباتي ټیم مخکې هم د انتخاباتو له بهیر خپل څارونکي ایستلي وو چې بیا دا بهیر په ټپه ودرېد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب بیرته ادامه پیدا کړه. که څه هم دا ځل ملګري ملتونه د دې بهیر پر ادامې ټینګار کوي، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل الرحمن اوریا وایي
که یو لوری چې نه وځي تنها بل لوری پاتې کیږي، یعنی یو لوری چې متهم د هغه پاتې کیږي، نو په دې صورت کې د حقوقي لحاظ دا پروسه نور مشروعیت نه لري. او که هر څوک ادامه ورکوي، حکومت ادامه ورکوي، یونما ادامه ورکوي، زموږ مقابل ټیم ادامه ورکوي، زموږ لپاره نه مشروعیت لري او بیا نه د منلو وړ ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د تفتیش بهیر به د ملګرو ملتو نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې دوام وکړي. ملګرو ملتو بیا څرګنده کړه چې دا غیر معموله ده چې انتخاباتي سیالو خواو ته دومره امتیازات ورکړل شي چې هغوی د طرزالعملونو په طرحه کولو کې هم پراخ نقش ولري.
و امریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر اعلان وکړ که چیرته د ولس مشرۍ د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل څارونکي وباسي، دا پروسه به دوام پیدا کړي. اخو به د افغانستان د مالی وزارت وایي که څه هم انتخاباتي لانجو د دې هیواد اقتصاد ته شاوخوا شپږ میلیارد ډالر زیان رسولی، خو د ډېرو ستونزو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د انتخاباتي بهیر اوږدېدو ملي عواید، بهرنی پانګونې او اقتصاد له زیان سره مخ کړی، خو د لګښتونو په مخنیوي او د لوړو امتیازاتو په کمولو سره دا ستونزه تر یو حده هواره شوې ده. صفی الله ستنگزی په اړه ریپورت لري.
ورسته له هغه چې افغان چارواکو ملي بودیجې ته د انتخاباتي لانجو له امله د 5 تر 6 میلیارد ډالری تاوان له اوښتو خبر ورکړ، د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې په برخه کې ځینې اندېښنې رامنځته شوې. د مالی وزارت وایي که څه هم د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او سیاسي کړکېچونو په کافي اندازه ملي عواید او بهرنۍ پانګونې کمې کړې، خو د کارکوونکو د معاشونو او ځینو نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره په لګښتونو او لوړو امتیازونو کې کمښت راوستی. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل د 2014 کال تر پایه د دولت د کارکوونکو په معاشونو کې د هر ډول ستونزو مخه نیول شوی، خو باید چې د انتخاباتو لانجه ژر پای ته ورسیږي.
په هیواد کې د اوسنی ټاکنیز بهیر اوږدوالی 5 تر 6 میلیارد پورې دی، زموږ ټول ملي اقتصاد ته نقصان رسولی دی. خو بیا هم تجملي اشیاو خریداري دا مو بالکل بند کړی، د تجهیزاتو، د دفتري لوازمو او داسې نورې خریداریانې چې دي، په دې کې هم موږ یو څه سپما کړې ده. عادي مامورین کما فی سابق دوی خپل معاشونه په خپل وخت سره اخلي، بعضې امتیازاتو کې چې هغه هم ډېر لوړ دي، دې کې موږ د کمښت پرېکړه کړې ده. نو ټول مامورین دي ډاډمن اوسېږي، تر 2014 کال تر پایه پورې هیڅ کومه ستونزه نه لیدل کېږي.
ښاغلی جیلانی وویل د دې لپاره چې په ملي بودیجه کې د رامنځته شوې تشې ځای ډک شي، بهرني پانګوال به تر 10 کلونو پورې د انتفاعي مالیې له ورکړې معاف وي. ده وویل هیله مندي شته چې راتلونکی حکومت په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره د زمینې په برابرولو سره بیرته اقتصادي حالت عادي او ښه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی په تیرو 2 کلونو کې د بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي، او په کار ده چې د ورته حالاتو لپاره له مخکې تدابیر نیول شوي وای. تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د اقتصادي ماتې مخه ونیول شي، په کار ده چې په ټولو برخو کې پانګونو ته زمینه برابره شي او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی وشي.
هیڅ وخت اسلام نه د تعزیرات یا په اسلام صرفه‌جویی نه کار نده فقط تکاش که دوی به اصطلاح به صرفه‌جویی نه کار کرده، باید ریاضت اقتصادی دوی ابتدا نه ترسره کرده و نوی حکومت به پکار ده چې اول قدم کې باید بهرنیان سره د خارجي سیاست په داسې شکل سره دوی وکړي چې په اصطلاح هغه رقم به سیاست وي.
د ښاغلي اکبر په خبره روان انتخاباتي بهیر او رامنځته شوی سیاسي کړکېچ د دې لامل شوی چې اکثر بهرنۍ پانګې له افغانستان څخه ووځي. د روان کال له لومړیو څخه د افغانستان د مالی وزارت په وار وار د عوایدو د کمیدو خبر ورکړی او ویلي دي دې ته په کتو چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، د وارداتي توکو بیې لوړې شوې دي. صفی الله ستنگزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مون حکومت څخه یې شروع چې مون د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو په پاڼه آزادی رادیو .com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان پرون په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسم په ترڅ کې معرفي شو. خو اوس 8:15 دي. دا مهمو خبرونو لنډې سپام وکړئ. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې ویل چې د ولسمشرې د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر به ادامه پیدا کړي. یو نامه یو ورځ وروسته تر دې دا خبر وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم خبرداري ورکړ کچیرته د دوی وړاندیزونه ونه منل شي د رایو د تفتیش له پروسې به ووځي. ولسمشر حامد کرزی تیره شپه د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په ارګ کې خبرې کړې دي. د جوزجان په مرکز شبرغان کې دوه زندانیان چې د تیښتې لپاره نږدې 40 متره تونل ایستلی و کشف او ونیول شول. اسرائیل او په غزه کې فلسطیني وسلوالو اوربند وکړ. دا اوربند په دې هدف شوی چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. لویدیځ اژانسونه د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او عربي اماراتو تیره اونۍ په لیبیا کې پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. او د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویل چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره خبرې ترسره کړي. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په روسي او تحولاتو تفسیر خبرې کړي. مهمه برخه جناخه الکوسه دروروي.
فارن پالیسی خبرونه په یو تحلیلي مقاله کې د افغانستان وضع له عراق او لیبیا سره مقایسه کړي او لیکي د امریکا متحده ایالات باید د زیاتو دلایلو له مخې افغانستان ترک نه کړي. د مقالې د لیکوال په وینا تر ټولو لومړی د امریکا متحده ایالاتو په وار وار په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د تامین په مقصد به د افغانانو په څنګ کې درېږي. د مقالې لیکوال په 2015 کال کې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي تړون او دغه راز د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ته چې تر اوسه نه دی لاسلیک شوی اشاره کوي او لیکي د افغانستان خلک د امریکا په ژمنو حساب کوي. فارن پالیسی زیاتوي امریکا لیبیا ته دا ډول وعده نه دی ورکړي. د خبرونه په نظر بل مسله دا ده چې زیات شمېر افغانانو د امریکا له دښمن سره جګړه کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی. د ملي پوز او ملي پولیسو او دغه راز ملي امنیت زیات شمېر کسان د جبهې په لومړیو لیکو کې جنګېدلي او د امریکایي پوځیانو په نسبت مرګ ژوبله هم زیاته وه. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکا ته کوم خدمت کړی لویدیځ او امریکا دې ته اړ باسي چې له افغانانو سره همکارۍ ته باید دوام ورکړي. دا ډول اړیکې هیڅکله هم له لیبیې ځواکونو سره نه و ټینګ شوي. فارن پالیسی زیاتوي درېمه مسله دا ده چې د امریکا متحده ایالات خاص او بې مثله فرصت لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دا هغه څه دي چې په نورو هغو هیوادونو کې چې ناکامه دولتونه لري او شخړې هم پکې زیاتې دي ډېر لږ عملي کیږي. فارن پالیسی دي کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ډېرې غښتلې زیربناوې لري. په دې معنا چې دا مهال په زرګونو امریکایي عسکر په افغانستان کې ډېر دي او داسې یو حکومت پکې واکمن ده چې په خپل هیواد کې د امریکا او لویدیز له پوځي حضور سره مخالفت نه لري. د مضمون د لیکوال په باور په لیبیا، عراق، سوریه، اوکراین، شمالي کوریا، مالی او نورو هغو هیوادونو کې چې له شخړو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي یادې مسلې صدق نه کوي. نیویورک ټایمز ورسپاڼه په مضمون کې لیکلي چې په افغانستان کې امنیتي او سیاسي بحران مخ په زیاتېدو دی. ورسپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي د طالب وسلوالو پرمختګونو زیاتې ولسوالۍ له ګواښ سره مخامخ کړي او په عین حال کې د حکومت خزانه هم په ختمېدو ده. نیویورک ټایمز لیکي ټاکل شوی چې ناتو مشران په راتلونکي اونۍ کې د برېټانیا په ویلز کې افغان امنیتي ځواکونو سره په خپل تعهد او ژمنو ټینګار وکړي او دا ځکه چې دا ځواکونه په نړیوالو مرستو ته کې دي. ورسپاڼه زیاتوي که چیرې افغان سیاستوال ونه شي کړای چې په کابل کې نوی حکومت جوړ کړي نو افغانستان ته د مرستو ورکول به ډیر ګران شي. د ورسپاڼې په باور تر ټولو غوره لار ممکن دا وي چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د رایو د څېړنې له بهیر سره په بشپړ ډول همکاري وکړي، نتیجې ومني او په چټکۍ سره یو داسې کاري دولت جوړ کړي چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. د نیویورک ټایمز په باور که چیرې دا دوه تنه وضع تنظیم کړي امکان لري دا هیلې رامنځته شي چې دوی به د رای ورکوونکو اعتماد جلب او افغانستان به د رښتینې ډیموکراسۍ لوري ته وربرابر کړي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو نوی قومندان پرون په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. په دې مراسمو کې د افغانستان او امریکا یو شمېر جګپوړو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر د انتخاباتو د نتیجو سندیدو ته اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا نوي قومندان افغان ځواکونه وستایل. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو پر اهمیت ټینګار وکړ. په هغو مراسمو کې چې پرون په کابل کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان لپاره تیار شوي وو، د امریکا لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي هم ګډون کړی و. د افغان چارواکو په ډله کې د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا، دفاع وزیر بسم الله محمدی او لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره برخه اخیستې وه. د مراسمو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی هم ورغلی و. دفاع وزیر جنرال محمدی په دې غونډه کې وویل چې د روان کال تر پای پورې به افغان ځواکونه د ټول افغانستان امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. د ده په وینا افغان ځواکونه د طالبانو او ترستانو په ځپلو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، خو جنرال محمدی د دوو موضوعاتو پر اهمیت ټینګار وکړ.
ما دوه آزمون بزرگ را در سال 2014 پیش شروع داشتیم.
موږ په 2014 کال کې دوه ستر امتحانونه لرل. لومړی په سولې ایز ډول د سیاسي واک انتقال، دوهم د امنیتي مسولیتونو د لیږد دوه تکمیلېدل. د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر بریالی روان دی. هیله من یم چې د انتخاباتو نتیجې هم ژر تر ژره معلوم شي، څو امنیتي تړون لاسلیک شي او په بریتانیا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې افغانستان ګډون وکړي، چې دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ښه فرصت دی. په غونډه کې د امریکایي وای سف ځواکونو نوي قومندان جان کیمپل هم د افغان ځواکونو د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قماندې له بدلون سره به د امریکا وای سف په پوځي ماموریت کې تغییر رانه شي. د قماندې نننۍ بدلون یوازې د افرادو بدلون دی، نه د تګلارې او ستراتیژۍ. اوس چې د افغانستان ځواکونه زموږ د امنیت بشپړ مسولیت لري، د وای سف ماموریت به دوام وکړي څو د هغوی د دایمي بریالیتوب تضمین وشي. جنرال کیمپل د جولای په درويشتمې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندان په توګه نومول شوی و. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز مرستيال و او تر هغه مخکې د وسل په افغانستان کې پوځي ماموریت تر سره کړی دی. په روسیو کې افغان ځواکونو ته د واک د لیشت په برخه کې هم مرسته کوله. دوی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستي قومندان وي.
و امریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې قومندان پرون په کابل کې د یو لړ ځنګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د رامنځته شوي سیاسي کړکېج د هواري لپاره هلې ځلې چیرته شوي او د سې شنبې په ورځ د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوند جوړ چارواکو د حکومت ضد سیاسي ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف د حکومت له چارواکو سره کتنې وکړې. په دې اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ لري.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د حکومت مخالف ګوندونو د احتجاجونو او مظاهرو له امله درامسته شوی سیاسي کړکېچ د هواري لپاره د دې هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل حالې ځلې چټکې کړې دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو له 13-12 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي، چې دا مهال د دواړو ګوندونو زرګونه پلویان د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په ډول راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي. په دې هیواد کې د ورستیو سیاسي شخړو د هواري لپاره د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوند په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو جګپړو چارواکو د سې شنبې په ورځ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون لاستازو سره کتلي او د روان سیاسي کړکېچ د جر هواري پر لارو چارې ور سره خبرې کړې. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په یو خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په ګډون ور سره د پاکستان د روان سیاسي وضعیت په اړه مفصل خبرې کړې. خبر پاڼه کاږي چې شریف او جنرال راحیل شریف د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره د روانو سیاسي شخړو د ژر حل کېدو تمه څرګنده کړې. بل خو د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مذاکراتي ټیم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې پیل کړې، چې له کومې مثبتې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. تر مذاکراتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند جګپوړي چارواکي شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم له حکومت سره یې خبرې اترې بیا پیل کړې، خو له خپلې غوښتنې چې نواز شریف ته صدر اعظم استعفا ورکړي نه دي وروسته شوي.
Dialogue has resumed
دی وای که هم حکومت سره مخابره ترې پیل کړي، خو موږ اوس هم پر خپلو پخوانیو غوښتنو ولاړ یو او له دې بلاسوان اخلو. د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار همداراز رسنیو ته وویل چې د مذاکرات بیا پیل مثبت کام ګڼي او هیله یې خو دا چې خبرې اترې به مثبتې نتیجې ولري. دی وایي له تحریک انصاف سره مو یو ځل بیا خبرې اترې پیل شوې. موږ غواړو چې دا خبرې اترې روانې وساتو تر څو د ټولو ستونزو د هواري لپاره یو ښه لار پیدا کړو. خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې دا مهال له خپلو زرګونو پلویانو سره د پاکستان د پارلمان مخې ته د اعتراض په ډول ناست دی، خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف له استعفا پرته به له حکومت سره خبرې اترې بې ګټې وي. هغه یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې استعفا دې ورکړي، ګنې دا به وروستۍ پرېکړې ته اړوځي. عمران خان او طاهر القادري د نواز شریف په حکومت تور لګوي چې په تېرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلې. دا یادونې ور ده چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد وروستیو مظاهرو او کړکېچن سیاسي وضعیت پاکستان ته ستر مالي زیان نړولی او همداراز د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ولسمشرانو د هیواد ته خپل سفرونه هم ځنډولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د مصر په منځګړتوب اور بند وشو. د غدواړو لوریو ترمنځ له نږدې وونه یو راهیسې جګړې دوام درلود چې پکې تر 2000 ډیر کسان وشل شول او اکثره فلسطینیان دي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په رام الله کې پرون د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند اعلان وکړ. زغوارم چې د فلسطیني مشرتابه موافقه د مصر په بلنه د پراخ او دایمي اوربند پاړه اعلان کړم. دغه اوربند پرون د فلسطین په وخت د ماښام لا 2 بجو پیل شو. اسرائیلي چارواکو هم اعلان وکړ چې اوربند یې منلی دی. د اسرائیل د حکومت ویاند مارک ریګف رویټرز اژانس ته وویل اسرائیل د مصر له لوري وړاندې شوی اوربند ومانه. مشیله لرو چې دا ځل به اوربند ټینګ شي. زه اوس فکر کوم چې خاورې اوس کښېني نو ډېر خلک به پوښتنه کوي چې ولې نن حماس هغه څه مني چې یوه میاشت مخکې هم مصر د هغه چوکاټ جوړ کړی و او حماس نه مانه. که داسې شوی وای د څومره وینو د بهېدو مخه به نیول شوی وای. د اوربند له مخې به اسرائیل د غزې محاصره لړ سست کړي او بشري مرستو ته به اجازه ورکړي چې د غزې له خلکو سره وشي. همداراز به د بیا رغونې لپاره لار پرانیسي. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس وویل هیله لرو چې له دې اوربند سره په غزه کې زموږ د خلکو غوښتنو ته ځواب وویل شي او اړتیاوې یې په نظر کې ونیول شي. هغوی ته خواړه او خوراکي مواد ورسی شي. هغه ځایونه چې تیری کوونکو نړولی دي د هغوی بیا رغونه پیل شي. او زه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو غواړم چې دغه مواد ژر تر ژره چمتو کړي. یو شمېر مهم موضوعات لا هم پاتې دي او ټاکل شوې ده چې په یوې میاشت کې دننه به پر دغو موضوعاتو په قاهره کې خبرې پیل شي. په دې ترڅ کې حماس غوښتنه لري چې د غزې محاصره د یو مخ پای ته ورسیږي، د غزې هوایي ډګر او سمندري بندر دی بیا پرانیستل شي او اسرائیل له حماس غواړي چې وسلې دی وسپاري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم د ژوند رنگونه
نمونم لیلی ده.
تاسو په جندر پویګی سه جندر چی شي تاوی؟
نه ولا په وشانه نه پیګ.
اس کله دې نه داوریدلې دا کلمه؟
نه نه.
جندر د ښځو او نارینه او مساوي حق تاوی په ټولنه کې. تاسو په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د ښځو او نارینه او حقوق مساوي دي یو ډول ورته پام کیږي کنه؟
باز زای کی کیږي چا پیږي او باز چې نه پیږي نه وای ښځو ته چا حق ورکړي.
مثلا په کوم ځای کې مساوي دي کوم ځای کې نه؟
مثلا چا چې د خپل اکشو درس ویلې مثال تعلیم کړی پوي هغه پیږي. چا چې نه کړی درس هم چې ویلې پوي می هغه هم ځان مخ خپل غوغو ورېدلی چې ښځو ته شي چې څوک حق ورکو یا ښځو ته شي څوک د ښځو خبرو مني. دغه شته افغانستان کې موږ تاسو ډیر خالک پشتات دغه خبري کې وي دغه هغه کې در ساين پریري مثال فزور ودوي موري کاپلوري وروري بیا خسرګاني کوريم چې او ظلم هغه پیروان ده.
تاسو ته تعلیم ویلې څنګه تعلیم ته نه پریګدي د تاسو په نظر څه خپل د ماشومان او موري استي کې انجلې پریګدي څه درس وي هغه پروتلون کې مورسي هغه به خ ماشومان و روزلې سي هغه ک درس نه ویلې سواد و نه لري.
نه هغه چې درس ویلې دغه ماشومان لار نگاه خدای ته مثلا خپل مور سواد لري درس مثال خپل اولاد ته کولای شي درس روخي کنه تا دولسم هم چی وي ی خپل اولاد ته خدای چی درس ویلی روخي زاد از اول خپل ما درس نه ما اگر روزی 19 وای ما د خپل مشمون ته ورخودلی په دوای پیګي مثال یو چیرته زی او ډاکټر ته یو چټه په لوحه پیګي په غبون پیګي سواد خدای ما په نظر ډیر ښه شاید از خپل خپل اولاد ته خپل لورګان ته هم څو کولای شي خپل درس وکوشش وکړي
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري دوستانو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته